السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شوې په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو د مهمو خبرونو سره ټکی په شمال کې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو وروستی مرکز نیول شوی دی. له بېګا شپې راهیسې 200 داعش جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې شپږ طالبان یې وژلي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې درې روسي ژورنالیستان د مرکزي افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. پوره خبرونه د جواز جان په درزه بولسوالی کې ل بیګاش په رئیس 200 داعش جنگیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوې دي. دا خبره د جواز جان امنیه قماندان فقیر محمد جواز جانی نن سهار ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویل چې په بخښنه سره هغه ویل چې په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د داعش یا اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي او افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. دا خو د جواز جان د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان محمد اسماعیل ازادي رادیو ته ویل چې هر ساعت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لسګونه غړي د افغان ځواکونو ته تسلیمیږي. هغه ویل چې د درزاب په ولسوالۍ کې د افغان د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه سخته ده او داعش جنګیالي راتښتي.
چهار بجه صبح بود اینا در اینجا تسلیم شدن اومدن اینا رفتن ناظرم صاحب عبد الرحمن است عامر عمومیشان ناظرم صاحب مفتی هم است دیگه هم داخل صحبت است.
محمد اسماعیل د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندانو چې ویلي د مولوي حبیب الرحمن او مفتي نعمت الله په مشرۍ داعش جنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي داعش به په افغانستان کې له منځه یوړل شي. اخوا په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن لس ورځې مخکې په کابل کې یوې غونډې ته وویل د طالبان او داعش ترمنځ جنګ روان دی او دوی دا کار هڅوي ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو هوایي برید کړی چې شپږ طالبان یې وژلي. دا خبره د کاپیسا د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر محمد حکیم عظیمي نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بهرنیو پوځیانو تېره شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لارو او شپږ تنه یې وژل. د کاپیسا د امنیه قماندانۍ د امنیت عامر ښاغلي عظیمي وویل په وژل شویو طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ملګری ملتونه په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کیږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پروني ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یې یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونونو او ښوونځیو په ملکی ملکی اهداف په نخه کیږي. اخو په یو بل خبر کې اوري چې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي سرلننه د ښار د امنیت ساتلو لپاره د ملي اردو پوځیان هم موظف شوي دي. دا خبره د هغه په هغه بیان کې راغلی چې د ننګرهار مطبوعاتي دفتر رسنیو ته استولې. په دغه بیان کې د ننګرهار والی حیات الله حیات په وروستیو ناامنیو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي خپل ټول هڅه کوي څو د ننګرهار امنیت تامین کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو چې د دوی هغه تحرکات چې په ننګرهار کې وو کاملا خونسا شي.
د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وو. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار مرکز جلال آباد په وروستیو میاشتو کې پرله پسې ډول د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دی چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته د روسي د بهرنی شورا وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی. ویل کیږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسي د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاو. د روسي د بهرنی شورا وزارت په یو بیان کې ویلي درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه پر ورځ موندل شوی. د روسي انټرفاکس خبري اژانس ویلي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګویتس خبر وتل د تلاشي په یو پوسټ کې ودرول شو. د اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباع معلومو کسانو په دزو کې وژل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس وایي د دې وژل شوې خبريالانو مړي د سیبو په نوم د یو ښار په 3 کیلومتره کې موندل شوی او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رويټرز خبري اژانس د سیبو د ښاروال خلی ویلي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په برید کې او موټر چلوونکي په دې برید کې ژوندی پاتې دی. روسي خبردا چې فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه شوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې د سرلخکري امریکایي کمپنۍ پرون ویلي ښایي دا هڅې د روسیې لخوا وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر 23 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لري کړای شو فیسبوک او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو مخکې د ټولنیزو شبکو د کارونکو گمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد شوی وو. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا درې میاشتې وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیا تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشري ټاکنو کې پلاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورنه ده. روسیې تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې دي لاسوهنه کړې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې لوستل شي. زموږ د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. سم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دم ګړی د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی. وایي د سې شنبې په ورځ د دې کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجری لمریز کال د وری د میاشتې په 13 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وایي کمیسیون نن درایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په د راتلونکي 1499 هجری شمسی کال په پسرلی کې د وری د میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجری مریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 8.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي.
کې انتخاباتو
خغلی هاشمی وایي تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړوو دا د ولسي جرګې ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د وسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او سیارو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخ نامنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکی ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم حمید مهمند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
د کابل رسپانډن د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او پاکستان ترمنځ پر معاملې او د ننګرهار د امنیت په اړه په پورته شو اندېښنو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په لیدنه کې پر لنډمهالې حکومت اوربند او په افغانستان کې د امریکا پر پوځي اډو خبرې شوې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې امریکا او پاکستان دواړه په دې لټه کې دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د دوی ګټې او اهداف خوندي شي. ورځپاڼې لیکلې چې پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې په خبرو کې د 14 ولایتونه او یو شمېر نور امتیازات وغواړي، خو طالبانو له 2001 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې درې ځلې له دې طرح سره مخالفت څرګند کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې د سولې لپاره د پاکستان اجنډا دا ده چې طالبان په قدرت کې ښکېل شي او حقاني شبکه پر افغان حکومت او امریکا باندې د فشار او زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. ویسه ورځپاڼې بیا طالبانو ته د یو شمېر ولایتونو د سپارلو په تړاو د امریکا او پاکستان د پلان په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راغستې دي او لیکلی دی چې دا کار سوله نشي راوستلی. ورځپاڼې د جرګې د ځینو غړو په حوله لیکلی دی چې که امریکا په مستقیم ډول له طالبانو سره کومه معامله کوي، نو دا به د افغانانو لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه وي او نورې ستونزې به پیدا کړي. د ورځپاڼې په وینا د جرګې غړي دا باور څرګندوي چې له طالبانو سره د سولې په اړه باید لومړی د اساسي قانون، راتلونکو انتخاباتو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وشي. خو میلیارمن ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې د افغانستان موجوده حالات ښیي چې د افغانستان جګړه دومره پیچلې شوې چې یوازې له طالبانو سره مذاکرات پای ته نشي رسولی، بلکې مهمه دا ده چې امریکا د افغانستان د جنگ په اړه په خپله تګلاره کې بدلون راولي. ورځپاڼې دا باور څرګند کړی دی چې تګلارې د خبرو اترو لوری ټاکي او بیا دا خبرې دی چې د اوږدمهاله سیاستونو د انتخاب لپاره لار پرانیزي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دغه حقیقت ته په کتو پکار ده چې امریکا لومړی د افغانستان د جګړې په اړه خپلې زړې تګلارې او په ځانګړي ډول د پاکستان په اړه په خپلو سیاستونو کې بنیادي بدلون راولي. په ننګرهار کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه پورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په ننګرهار کې د امنیتي وضع په اړه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر څرګندونې راخیستې دي او لیکلې ده چې ډاکټر زاخلوال له ولسمشر سره د ننګرهار د امنیت په اړه جدي خبرې کوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې ډاکټر زاخلوال په خپله فیسبوک پاڼه کې په ننګرهار کې پر خرابېدونکې امنیتي وضع او له دغه ولایت څخه ولسي جرګې ته د کاندید حاجي حیات پر وژنه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هیټ اف ایشیا ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې د ننګرهار په ځایي چارواکو انتقاد کړی دی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای داسې مسایلو بوخت دي چې په هیڅ ډول لومړیتوب نه لري. ورځپاڼې لیکلې ده چې په ننګرهار کې روانه وضع په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده او مرکزي حکومت ته پکار ده چې مخکې له دې چې دغه ستراتیژیک ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو لاسته پرېوځي جدي اقدام وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې حکومت باید په ننګرهار کې د وضع د ښه کولو لپاره لومړی یوه فعاله اداره رامنځته کړي چې له مافیا او فساد سره مبارزه وکړي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره لاسلیک شوی اټومي تړون ووت او په دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د پښتو موسیقي پروګرام خپور شي.
په داسې حال کې چې واشنگټن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي له خولې وایي